پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شی چاري. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبر وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربي داونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرچوبلې د اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېشي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریشي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کنینزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چې چک پنوم د یو نادر وایرس پیشې تایید کړی دی. دا وایرس چې د افریقا په جنوب سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وي، په روسي ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم ویلی وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس نه کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلې شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندې شي. او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک مسون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویان وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي ستونزو له امله د خصي د هیواد ته باید اړین خدمات عرضه کړي.
په روزګان کې مو د پستو د هغو باغونو له حال خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی. د تاریخ پر تله اگټي ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې زاکار بنسټ ماشومانو ته ګرځنده شوانځه یو کتابتون جوړ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19 نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډې ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې 10 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جان کربی په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لی به خبرتیا وروسته مو د بشری حقوقو په تړاو د ملګرو ملتو له اندېښنې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون منحلېدو ناهیلي کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شوډلې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی سنسو او نوړتیا لمخې لغوه کړې دي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللای دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي، کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وی لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبرې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالی ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بانت هم غبرګون شوولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانت ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړی چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو لمرستیال ویان بلال کریمی څخه به واورو.
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکم حکومت د بودیجوي او ستوندو لامل څخه سي د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کی، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدل. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچېری احیانا اړتیا پېښ شي ورستم بیا یې کېدلای شي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي؟ هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې تړاو درلود، دا چې نه دي بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونو منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي. نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم کچېره احیانا ودغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د وړاندې د اوکرين په اړه باندې اوریدل شي. وبخښه وسته اوکرين په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپور نه هم تاسو ته لرو، او دا یادونه وکړم چې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. پروسیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوه ده، او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه یې ممکنه ده نه ده ممکنه ده؟ متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې لاندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لورته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شاید په دونباس کې خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانس والی سرهی هایدای د جمی پورز ویلی له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک شارګوټی کې وژل شوي چې د دې پوینه د روسیې یو حمله په کې ناکامه شوې ده. سیبورو دونیسک شارګوټی او لیسیچانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیات کړي. د اوکران ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي شار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیا په ډله ییزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولاد په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمه پر ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباری زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 26 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه. دغه بستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې خو د مخالفو رایو شمېر یوازې 11 ټاکل شوې ده. د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلیدانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کموالي لکبله به ډیر لوړې شوې دي او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې لکلونو راهیسې دوام لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروی دا خبرونه تاسو سبا ورېدل شي پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خصوص به د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راوخلو. په روزګان کې د پستی باغونه پاسل راغلي. درې کاله مخکې د وې ماسی په مرسته په دغه ولایت کې د پستی باغونه کې شودل شوی وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جریب مزکه باندې د یو انجو په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نموړی وای دا ورزګانی پیستا شدانه او په مارکیټ کې شه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راکړل بل اخ مردا نه لاندې ښه شول بل په دا کار بس ور تخته لا غنځري دا پیستا دا بل دا غپس کړو. هو اصل شه دی هو اصل به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا د غپس نه مده بل اخ دا وانستان خلک به شم سک نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي دا پیستو باغونه چې ور کېږي کوک نه به نه کوي.
په اروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نورعلي چې په خپل لاس جریبه مځکه یې د پستې باغ جوړ کړی، ازادي راډیو ته یې وویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه مو دا د پستې نیالګیان ایښې دي، اوس ا دې حاصل ته رسېدلې، انشاءالله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تاریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاک په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکرو، بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریاک په بدیل کې راکړي، نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجیو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د آزادي رادیو خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. زه غواړم چې معلمه سم ستانور نجونو ته هم درس وایم. غوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي، کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړه کېږي باید زموږ لپاره جوړ شي چې موږ خپل زده کړه وکړو. موږ خپل ګران هېواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په زده کړه موږ کولی چې خپل ګران هېواد ویجاړ هېواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یوه مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متی الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکار کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به یې زیات وي.
یو شمېر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپله هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته معلم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال سوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشتې چې ونجلی شونځي ته نه تللی نو موږ خوشاله په دې شونځي باندې
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیک ور ساده د کلمات په تاسو سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان کنجلی
د کلملار ټولنی مسولان وایي دغه سیار شونځي به کلی په کلی ګرځي او لز د کړو پاته هلوکانو او ونجونو ته بس د کړی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شونځي شمیر زیات کړي.
په ګران وطن کې د پهنه بن سمسور غړو په ګران وطن سور واړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شوې
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سشکال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداري وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سشکال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي کو نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي خو موږ په دې کوشش کوي موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې د حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوي وکړو موږ پرې نو سي هغه وطن ته راوارسي ځکه د خپل لبنیات الحمله به زیات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالداري د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداري د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده مثلا یو غوایل قاکو وطنې غوا د هغه خوسی او کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنې غوا لیو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی په 10000 افغانۍ دیغه یو کلن خوسی خرسیږي یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده و نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداري له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
دی چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداري هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا. په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګ دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې وه.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ډیورس ولې ستاسو د پیغام پرېږمه. دغه دی په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیې ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیې تر څلور زره کلدارو یا څلور نیم زره کلدارو پورې رسېدلې.
غاګه ګام اورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور د اجازه کار ورکې شکارونه پټه بازارې ته لیدې او خلکو وزارتانه دي.
د سټیټو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا ته شون شتمنی پروګرام لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونې له تاسو سره شریک کړو خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمن د اختلافونو داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو یو شل کسیز کمیسون وګمارل شو. په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دشتو او څړځایونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مشروب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلی دی که چرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمن لانجی رامنځته کیدی مخه به نیول کیشي او دوی په ورته وخت کې له خلکو هیله وکړه چې له شل کسیس کمیسون سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا درې زره هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخوي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم در اصول چې پرون د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسمه د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساينس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغي سبب کیږي چې دا ناروغي بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په دې پایل کې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی اوریدونکو ته پاړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې موثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنی دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یو اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشا یې د دې شی ده ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده، چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هم جنس باز، یعنی نارینه خلق چم جنس باز او په یو کې پیدا شو. او بل اخره د نه ورسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د سوق چې زما غاروي، دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري په دوه ډول، دا چې دی ا ایچ ای وی 1 او ایچ ای وی 2 په نوم یادېږي. ولې دا دواړه مشابهات لري؟ البته د وزن مالیکولي او د جنیټیک لنګانه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځه وړي، نقص کې اچي، او بلاخره په یغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عملې کوي او انسان په تدریجي ډول منځږي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دې موږ تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي. ولې دا وایرس چې دا د سی دی 4 حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بل اخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه په دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ها ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لار برابروي او بیا هغه نور ویروس سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی؟
اې دا خیر یو شه، تاسو ډیر ښه سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځ یوسي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بل اخره د دوه امراضو عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان لمنځي. بالکل لازم تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زره په دغه نخو نخانو تم شو د ایډز ناروغ کوم عمده نخي نخاني لري، او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال دا په دغه باندې موږ کو غړو کې د سیدا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله یې د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادېږي، بل دوه مرحله یې د اسیمټوماتیک سټیج په نوم یادېږي، اندا معنی چې بدون د اراضونه یو مرحله ده. و دریم مرحله ای ده سیمپتوماتیک استیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ راځي، هغه بیا په دوه قسمه تقسیمیږي. یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي، او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه ووایم چې دلته تقریبا دو په درې حصه مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، له دریو تر شپږو هفتو چې منتان شوي، بعضي اراض و علایم هغه منځته راوړي. مثلا هغه به کوم اراض و علایم یې؟ دغه انسانان چې پرې باندې اخته کېږي، په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کېږي، خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري. بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دې مریضي اخته دي، هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعضي انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې، کېدای شي موږ دا شورته شي عقدات لیمفاوي دي، یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي، دغه لویږي، کم زره لویږي، چې دا التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامخ کې تاسو ته وویلې چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کې، چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتیلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي، کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کی، او دغه مریضان چې پیاخته کیږي په اول وار کې هغه ډیر د عصبانی اراض لخپل ځان خي، دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلور هفتو کې په خپل بهبودی پیدا کی، او دغه چې دا ورسته په یو بل مرحله باندې بدلیږي، چې یو بل مرحله ده محترمه، په دغه مرحله کې بدون دی اراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیرو کې دا مریضي، مګر مریض د شي احساس نه کی چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولی ایچ آی وی وایرس د دغه خلکو په وجود کې تکثر کی، یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي هيستایسته معافیتي له منځه وړي، او خصوصا دا چې سي دي 4 حجره چې ما تاسو ته ویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولل دغه نه ورسته یو بل مرحله راځي چې هغه مرحله خفیفي عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفيږي، اما مریضان چې دي، مریضان دا صحیح درست دانش تعریفه ولای چې آیا دا به ایډس یا تروس پوری موجودی او که بنه ای، مگر په دغه وخت کې بعضی مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیاز ورته ای، کاندیدیاز د خولې تکلیف ته، په خولې کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که خځې په دغه کې را پیدا کیږي، بعضی نور مسائل دي دا هم. ولی وروسته لدینه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنی دا څلورم مرحله ده، چې په دغه مرحله کې دا د سی دي 4 حجرات کمیږي، په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له 200 حجراتو نه چې کم سو، نو دا معنا چې دا مریضان چې دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل د استډیو ته، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لوجین صاحب، راځي او رجول به در بخیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب، سلام کوم چې خوشاله کړو رجول به.
او مهرباني
وکړئ بسم الله چې زه کابل.
ښه، اڅک زای صاحب سلیم شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره؟
مننه خیر سره ډاکټر صاحب، څنګه خدای پښتنه لرم چې دا اډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان وساتي، شه چې دا په ځوانانو کې راځي، په سپینډر کې راځي، او د جنه جوړي دوام څومره وخت دی؟ وسما یم لګرو په کندهار کې، هغه په اډ نه لوري مختص او هغه اختصلو جولال هندستان ته د برکرا ویل چې مثلا د جې د اډ نه لوري دوايي نسته، سپ ستنيسته، نو دا غستنی ویل کول کیر دی وکال لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای، او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسې په سپینځور کېسته څو وخت روان کړي ده.
سلامت او سیاست ځای صاحب کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه امنی کې هلی تاسو ته، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ومن نظر ملوال صاحب سری مشایل خیبر پختونخوا نه، تاسو د ایچ ای وی ایډز پاره څومره پوهیږئ او څه پوښتنې لرئ پاره؟
نو زه خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پښتنو کو دې باندې باندې نظر ورکې شي، احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا په دې کې دا اکثره وختونه نه دي، په دې کې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه، هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي، په دې کې ډاکټر صاحب ته خپل به سر معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو تم شو کوله کې هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید برڅونه نه غوړ چې یو خبره ده او بل اوریدونکو چې په پلان کې ډيري مطلب دا خبره را لندوم او بل خبره ده چې اکثره د ایچ ای وی ناروغي څه ده، په دې کې مثلا اکثره د خلګي د څوک کمال پولي شي کې یا مثلا دا پولیا استعمالیږي، مثلا اکثره جوې کې مثلا یو د بل کار مثلا په دې شیانو کې، نو که د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکي او د دې ما پوښتنې ته جواب راکړي
دا پوښتنه واځي. زه پوینه سونه پیغام چې ډاکټر صاحب پوه سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملوال صاحب نه پیغام چې زما
مثلا اکثره دا بعض سامانونه یې مثال ته وریا چیرته یو د بل سامانی یا تولیا دا مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف پوښوم
چې تاسو ته دا بیر
د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي. مثلا مثال زو دا چیرته ځي یا یو مثلا د مثال تور یا مثال چیرته ځو یا یو
پښتنه واخیستل شو. سلامات اوسئ کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام استاسو غږ وصل دی، مهرباني وکئ خبرې وکئ.
ابلای دا وخلی ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلای صاحب ستړي مشي، تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه؟
ډاکټر صاحب محترم، نن یو پوښتنه همدا ده، ډیرای کسان هغه کسان چې وطن یې موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی ښار کې، ډیرای معتادین دي پر یو ځای ژوند کوي، ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي، هلته آیا هغه ځوانان څومره اسکه ناروغي سره مخامخ شي؟ او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي.
مننه زابلای صاحب، کیفیت مو متاسفانه نه و، ما پختنه مو واخیستل شوله د معتادینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلند سره وکي. مننه، سلامت اوسئ. بلوریدونکو ته به ورشو، د بلوریدونکو هم اړیکه نیولې د خوالي کې فکر کوم ستونزه لري. طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی، هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي. اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي، نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي. مګامم دې لپاره خبرونه ازنګړې کړې ده چې ساسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي. ورزو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي، څه وایي؟ اول به د سګزیسبل پوښتنې پایل کو. د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته او ویل چې درملنه نه لري.
او بله بله، زه باید وایم چې دا خودشي مریضي ده چې ویل څوک په دې باندې اخته سي، دا شی مکمل په مکمل شاو قلبانی تداوی نه لري، ځکه وایرس خپل د شی دوانه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا د ایچ ای وی وایرس تداوی کوچ پېش تبدل نشي. اما په بادي مرحله کې چې دا پېشتر ما کې دوی ته ویل دا وريدون کوته چې بعضی امراض دي، مثلا یو څوک د ایچ ای وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي، دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا ورو تداوی کوي، دا ډېر نور شي خرابې کې په نور امراضو باندې اخته کیږي، مثلا کاندیدیا عزیز ورته یا د خلی زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخر دغه پیشرفت کی، نو دا وخت ته چې دی
مریضی مکمل تداوی نستا او هم واکسین تروسه نه لري چې دا وقایه شي. ولی یو تعداد تدابیر باید موږ ولرو، مثلا کدا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض جوان دازه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکی بیا هر اختلاط چې ورکی هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر لمنځي. اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه اره سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبي خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانا چې په اورګډی کې هغه دغه انسان چې کی وزن په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ته هر میکروب چې په دې باندې حمله وکي هغه بیا د نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
خا او ډاکټر صاحب د سن له لحاظ هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې د په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي. و جنسي لارې ویلي دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې مېړه مریض یې کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یې مېړه ته انتقال کېږي یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بل لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کېږي. یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې په دې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، که هغه ستن ده، که هغه مثلا نقطې شیان دي او پیغو سره دوی تماس ولګیږي، دوی ته یا دا بل شخص هر څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر وویل چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر له هغې مور نه چې هغه په ایډس باندې اخته ده هغه کېدی شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د یغه لارې هم خوب دلی ده چې دا انتقال شي. یعنې دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیره یې نه لرم، خو تر یو لزرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب دی اوریدونکو، دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاو کې یا حمامونه کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګرچ منزل کیږي اما څو کسان استفاده تر کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترم دا خو تاسو ته ویلې سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري. ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډس دغه مریضي نه انتقالیږي، اما که مثلا نور امراض جلدي فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته د ورمتی صاحب ته باید زه ویایم مثلا چپلک هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پوکي او بل پوکي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د د دسمال لاری دی جان پاک لاری یو چاته انتقال شي ما غدری مهمی لاری چی انتقالی یا ما تاسو ته ویل.
بله مننه ډاکټر صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلې دی او ویلي دي چې په دوه کې 1.5 سلنه میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي. یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي. د انتقال مرحلې تاسو یاد کړي او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې شوي. دا بل اوریدونکي ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي دا څومره مثلا زیانګالې طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري.
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دا امره چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ډی دا مطلق لدی لانی را دا ډیر مهمه لاره ده چې لدی لانی نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یو ډیر مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابي کې باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامعه کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوي وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کې ځکه تعقیم ډېر مهم ده ستنې لارې ولې هغه ستنې یا د چاقول لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دی هغه چا چې هغه چایوي لري یا نور دغه انتانی امراض لري هغه ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نخنی خانو تم شوې د انتقال لارې چارې هم معلوم اسولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دین او حتمان بل جنسي لارې نه د دغه ناروغي انتقال شوی هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې څه وسیله ناروغ سره رواني په لوا کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوخو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي تاسو په نظر ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا خکیږي نه په اقل بتر نه سي پسه او نورو کسان ته د انتقال مخاوني ولسي.
او دا ډیر ښه سوال ده محترم زبای دا وایم چې دا انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح وخت کې چې بده مریضي اخته ای دا کې د ځوان لپاره یو ډیر لوی شرم و بولی دي موږ تاسو جامعې شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامعې دا او دا واقعا ما شاید فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کوي ما مبارک مال کوم خاصیت دی ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبريږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده ممکن هغه د نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلی یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی اتمی نه ده چې د جنسي لارې انتقال شوی خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستاسو شکر الحمدلله د انتانیا امراضو د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندگی لپاره ورکوي هغه که ضرورت بسترایي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنی مسؤول سي له هر طرف نه نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده مګر د دې لپاره چې د یو مریض ځوان دوه ساتل شي په داوم وکي او فامیل هم نو مشکلات اخته وي دوی دی هغه مرکز ته مراجعه وکي او دا په ګټه ده.
بله ډاکټر صاحب، ورسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمیږي، که چیرته سلمانه ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غاګوري څه سپارښتنې دي، څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتانی ناروغي نه ځان وساتي، که هغه ایډز وي یا نورې ناروغي وي؟
او دا ډیره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډیر کوشش دې وکړي دا هم وطنان چې زما غږار وي، که په لرې ولایاتو کې، که په هر ځای کې، زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنی دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې، ځکه اکثر امراض انتانی له دې لارې انتقالیږي، او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلات کمزوری ټیټ دي مثلا، دغو نه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې، چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده، دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم.
کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ساعت یک